روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه، ستړي مشه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه صفی الله ستانګزه خراغلاست وایم. په دغه پروګرام کې به وړاندې په څو ناروغي باندې چې په دې ورستیو کې په افغانستان کې زیات شوې دي خبرې وکړو. له هغې ډلې دا چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. د شری په ارتباط به له یو متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو چې په افغانستان کې د شری ناروغي خصوصا په ماشومان او زړو کې په څه حال کې ده، څومره ماشومان او زاړه ترې ځوریږي، او د شری حاد ناروغي څومره دي. په دې ټولو مواردو به بحث سره وکړو. خو په اول کې یو رپورټ ته غوږ کېږدئ چې وایي په افغانستان کې لږ تر لږه 12.9 میلیونه افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي. یو ان والنتیر افغانستان په خپل ایکس پانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې روغتیایي خدمتونو ته د دغو ماشومانو لاسرسی خورا محدود دی. یو شمېر افغانان هم وایي ماشومان په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي او دوی د درملنې لپاره مالي توان نه لري. مخکې له دې چې دغه راپور تاسو ته خپور کړو، تاسو غواړو چې د ازادي راډیو په واتس اپ نمبر مثبت 340 شپږ سوه یو دوه سوه لس دوه سوه نهه ویشت باندې له موږ سره تماس ونیسئ، د خپلو ماشومانو د روغتیا په ارتباط باندې له موږ سره خبرې وکړئ.
د 14 کسیزې کورنۍ سرپرست رحیم الله وایي واړه اولادونه او ورېرونه یې په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي، خو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی درملنه وکړي. نوموړي نن شنبه د نومبر 22 ازادي راډیو ته وویل څو ورځې مخکې یو راره د سینه بغل ناروغۍ له امله ومړ. دی وای زما یو راره چې زما د خپل اورادونو په څیر د ساتنې او پاملرنې مسولیت زما په غاړه وو. یو کال عمر لرلو خو له بده مرغه د سینه بغل په ناروغۍ اخته شو او ومړ، ځکه ما یې د درملنې توانایي نه لرله. خدا خی یوازې رحیم الله نوې چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری لامل د کورنۍ د غړو د درملنې توانایي نه لري. یو شمېر نور افغانان چې ورستۍ او طبيبي خو او زلزلو اغیزمن کړي وایي سکه کالی ماشومان د سرپناه د نه موجودیت لامل په سړه هوا کې په بیلابیلو ناروغي وخت شوي، او د روغتیاي اسانتیاو د نه موجودیت لامل اوس مهال لري ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د سوکې ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله چې روان کال د اگست په 1 په مرګونی زلزلہ کې زیانمن شو، اوس مهال تر خیمه لاندې ژوند کوي. ازادي راډیو ته ویل
ماشومان چې کوم دي د مشکل په لري چې باران نشي او هوا خدای خیمه دي، او هر ماشوم چې مثلا سنو بغل او ناس ناس مثلا د خېټې تکلیف او یو د نور توخه یا مثلا خامخا یخ د هوا د سې قرباني چلته مریض نه مشکل ماشومان کې نو د مرسته په بش کې کوم ډاکټر نږدې او شفخانه یو کلینیک وینو دا څه مسله باندې وي چې هر ټیم تلای شوی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې اعلان کړی چې 12.9 میلیون افغان ماشومان د شری، اسهال او نورو ناروغیو له خطر سره مخ دي، او روغتیایي خدمتونو ته د دې ماشومانو لاسرسی خورا مهم دی. د غړلې پرون جمعه د نومبر 28 په خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي چې د ملګرو ملتونو رضاکاران له خپل شریکانو سره هڅه کوي د زیانمنو افغان ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو لپاره د دین اورین مخه ونیسي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو رضاکار ډله چې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د رضاکارانو پروګرام برخه ده ټینګار کوي چې د نن روغ نسل د سبا د روښانه نړۍ لپاره لار هواروي. دا په داسې حال کې ده چې د وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په یو ګاډه اعلامیه کې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې 9300 ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي، او د 2015 له پیل څخه تر اګست پورې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 8500 ته رسیدلی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د روان کال د اکتوبر په 6 په یو راپور کې ویلي و چې د بشري مرستو چټک کمښت له امله د تغذیه سلګونه مرکزونه وتړل شول. افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ او د مخنیوي وړ ماشومانو د مړینې د زیاتوالي له خطر سره مخ کړي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د تیر کال په دسمبر میاشت کې ویل چې د افغانستان د ولسوالیو 22% اوسیدونکو صحیح خدمتونو ته لاسرسی نه لري، او د 300 ولسوالیو له ډلې یوازې په 93 ولسوالیو کې روغتیایي مرکزونه شته، او ډیری خلک د ډیرو وړو ناروغیو او ستونزو پر مهال هم د ولایتونو روغتیایي مرکزونو ته مراجعه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ازادی رادیو ته غواګی است. د ازادی رادیو د روختیا ژوند شتمنی په دغه پروګرام کې د افغان ماشومانو د صحی وضعیت په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې د ملګرو ملتونو د رضاکارانو ډلې ویلې لک تر لږه 14 میلیونه افغان ماشومان له بیلابیلو ناروغیو سره مخ دي، له هغې ډلې د شری یا سرخکان ناروغي همدارنګه ځینې د سړې هوا په راتلو سره د تنفسي ناروغیو د زیاتېدي پیښې چې افغان ماشومان ترې کړیږي. دغه ټول د ژمي په راتلو سره د دغو ناروغیو د لا زیاتېدو اندېښنې پسې ډېرې شوې دي. د همدارنګه ګڼو ماشومانو ته د مناسبو ژمنیو جامو، کافي تودو کالیو، د کور د تودوخې د امکاناتو نشتوالي دا د دې لامل شوې دي. البته دې ته په پام چې په افغانستان کې سږ کال طبیعي پیښې زیاتې شولې، له هغې ډلې په ختیځ کې زلزلې، سیلابونه او ګڼې نورې پیښې، بیا په تیره له دې چې میلیونونه افغانان له پاکستان او ایران په زور راایستل شوي دي او په منځ کې لکونه افغان ماشومان هم شته. دوی ټول د ژمي په راتلو سره له بیلابیلو ناروغیو، له هغې ډلې له تنفسي ناروغیو سره هم مخ بلل کېږي، تر څنګ د شریا سرخکان او ګڼو نورو ویروسي ناروغیو سره هم لاس او ګریوان بلل کېږي. تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژورنال شتمنی په دغه پروګرام کې د زینو اوریدونکو سره به هم په دې مورد باندې خبرې وکړو. د هغوی د ماشومانو د روغتیا په ارتباط به لاغوی نه ډاډ واخلو. کولی شئ د ازادي راډیو په واتس اپ باندې مثبت 340 شپږ سو یو 210 209 باندې موږ سره زنګ راوئ. البته یو اوریدونکی لرو، اوس به ورسره خبرې وکړو چې څوک د مهرباني وکړئ څوک یاستئ، له کوم ځای غږیږئ؟
سلام علیکم، صالح خی جوړ کلاری د بخاری.
سلامونه، ستړي مشه، مننه کوم، مهرباني وکي.
روزه سیاده من الحکم درودات ول سوالی د مسراړي کنيول.
خخ ستړي مشه، بخیر اغلی. زموږ په دغه پروګرام کې په دې مورید غږیږو چې اوس ژمه امره روان ده او په ماشمانو کې د ناروغیو د زیاتېدو ستونزې اوس ډیره شوې دي. البته د 14 میلیون ماشمانو د ژوند په ارتباط باندې اندېښنې دي چې دوی به د شری هم دارنګ د جنو نورو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي، خصوصا دا چې اوس ژمه روان ده او کافي امکانات هم نشته. په دې رده دا چې په جنو سیمو کې طبيعي پیښې وشوي لکه زلزلې او سیلابونه او نور، نو د ماشمان وضعیت ښه نه بلل کیږي. تاسو راتوي چې تاسو په سیمه کې ماشمان په څال کې دي، د تاسو خپل ماشمان څنګه دي، روغتیایي خدمات لري نه لري؟ ښه فکر کوم دی دوی واتس اپ البته مشکل سره مخ شو. د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروگرام کې تاسو کولای شئ په واتس اپ باندې موږ ته زنګ راوهې یا حد اقل موږ ته مسکال راکې چې موږ برته تاسو ته زنګ ووالی شو. په دغه پروگرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د ژوند په ارتباط باندې خبرې کوخه. مهرباني وکړئ بیا فکر کوم اوریدونکو رخصه وای ده که زموږ غږ اورئ نو موږ تاسو غږ او رابطه مو برقراره شوې ده. مهرباني
اور
خبرې وکړئ، د تاسو غږ راځي موږ ته. خو فکر کوم ستاسو غږ لرم، مهرباني وکړئ. وو اورم.
ایمو دې نیټ دی روښانه.
خو فکر کوم د څه مشکل دی، د انټرنیټ وشي. ام از موږ همکار به هڅه کوي چې نور اوریدونکو هم را پیدا کړي. د واتس اپ البته یوازې اوس د واتس اپ لاره کولای شي تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته زنګ راوي، مثبت 340 شپکسو یو 210 209 زموږ د واتس اپ نمبر دی. البته په دغه پروګرام کې د میلیونونو افغان ماشومانو د روغتیایي ستونزو په ارتباط خبرې کوو. دا چې راپور نوې لک تر لږه 12.9 میلیونه افغان ماشومان له ستونزو سره مخ دي. مهرباني وکړئ څوک یاستئ، له کوم ځای مو زنګ راوالئ؟ ښه فکر کوم د واتس اپ ستونزه ده، خو په هر صورت د روغتي خدماتونو د محدود لاسرسي په ارتباط هم غني اندښنې شته چې په ژمي کې د ګڼو سیمولاري بنديګي هم دارنګ د واکسینو د پروګرامونو د نیمګړي پلیکېدو هم دارنګ د تغذیه او درملنې د مرکزونو د کافي تجهیزاتو نشټواله او سره د روغتي پرسونل کمبودي هغه نور مسایل دي چې د ماشومان او د اسهال تبه او نور موسمي ناروغیو د درملنې د زند لامل کیږي او په دې خاطر باندې د شاوخوا 12.9 میلیون افغان ماشومان ژوند د ژمي پر رسیدو سره له خطر سره مخ بلل شوی دی او ویل شوی دی چې ک دغه ماشومان د درملنې لپاره کافي بودیجه په اختیار کې ورنکل شي ډاکټرانو صحی ټیمونو ته نو د افغان ماشومان ژوند چې ورده مخه له خطرونو سره مخ او لابه او ګواخل شي همدارنګ په ماشومان کې د سرخکان یا شری د ناروغي د زیاتیدو مسائل هم په دې ورستوي کې ډیر شوې دي خصوصا په ننګرهار او ځینو نور سیمو کې او هغه چې په اکیوټ یا حالت کې دی بیا کابل ته را انتقالیږي او هلته د ډاکټرانو لخوا درملنه کیږي د شری یا سرخکان په تیر بیا د چې پیخې څومره ډیر شوې دي په دې مورد باندې موږ خبرې کوو البته ډاکټر صاحب فرید الله مریض موږ د پروګرام ملما د موږ به ورسره د شری یا سرخکان د ناروغي په ارتباط باندې ورسته وګورو خو اول اوس یو لنډه وقفه اخلو بیا به برته پروګرام ته دوام ورکړو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
غوا می مال می ټول می در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
بیا مو هم خراغلاستویم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی اوریدونکو لرو مهربانیو کې څوک است لکم زای مزنګ راواله بلې زموږه کاورې مهربانیو کې لکم زای مزنګ راواله د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام دی
سلامونه تاسو ته او تاسو نو اوریدونکو ته عمر مدثریم له پکتیکا ولایت ورګونو رسول اسخه
خستړی مشه بخیر راغلی موږ په دې مورید غږی ګوچ په ماشومانو کې د ناروغي د جاتیدو احتمال وړاندوینه شوې ده ویل شوې چې 14 میلیون افغان ماشومان د شری سال تبي او نور غنو ستونزو سره به مخبلل کیږي په دې چې اکثر روغتيایي مؤسسو ادارو ته کافي بودیجه نشته او مالی توان د دوی کم ده د خپل سیمه په ارتباط راتوي چالت ماشومان په څو ځکه کې دی اوایا کافي خدمات شته درته کڅنګ بله زموږ غاورې تاسو لګ مزایته کې تغییر ورکړي چې د انټرنیټ ستونز غاګ ملک جال راځي او غاګ ملک جال راځي اما کلک زایته تغییر ورکړي یا یو چارو کې چې غاګ مسې شي
اوس سم شو
اوس به سې شو و تاسو خبرې وکړئ لطفا
ترته د خپل وړاند خبرو کوم دي مشمانو اړوند دلته کوم چې اوس ژمن پر رسیدو ده تقریبا کوم ورته دلته د سینابا لوی دغه نورې د مرانه هم زیاتېږي او کوم تاسو په چې د غربت تو کې په دې دغه خطر هم شته چې نو څنګه راشي یا سینابا غلا شي دلته په مشمانو کوم نو دلته موږ د ترپچ کوم جوګانی دی هغه هیڅ کارم دلته نه دی کړی تر اوسه پورې او به هم کنه تل نشته سره مخ دي خلک به هم مشکلات سره مخ دي
سې تاسو په خپل کورنۍ کچه باندې څه شي کولای شئ د ماشومان لپاره مثلا د دوی د تودو ساتلو یا د چي په احتیاط باندې وګرځوي ډیر ونه ګرځي بهر که ضرورت نه وي دغه مسایل خو د تاسو په لاس کې دي دا څومره رعایتي په غوښتنې بله خدای دوی اړیکه پرېښول بل اوریدونکو لرو کڅنګ زب خپل تخنیکی همکار څخه پوښتنه وکم چې کوم بل اوریدونکو وي له دوی نه به هم خبري واورو که زموږه غاورینو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی مهرباني وکړئ تاسو کې استه کوم ځای مخ زنګ راواله او خبري کوئ
فکر محمد لغمان ولایت تصربت ماسکم
ها مهرباني
چې ملګری ملتونه او واجی حسن تو پیانور د افغان ماشومان په خپل باندې کوم ترتیبات روان کړی دي کمزوري دي اوس دلته یخنی ده او ماشومان تداوی نه ته په کلینیکو نو کوم کمزورې ده ته شلار شي لیک سوار کی هغه کافی نه یال ته سوار شي بیا دواخانه ته غو کوي شوار شي په بازار کې دوا یانه واخلي نو دی افغان ماشومانو تداوی سلسله چې ده بالکل کمزورې ده بیا خاطر مهاجر ورونه شراغلي دي هغه یو مشکلات افغان بر مخامخ شل شي مهاجرت شپې ورځې دي بیا دلته هغه ماشومان ته یخنی ده او د سرپناهم صحیح سیستم برابر نه ده نو ماشومان ډیر مشکلات سره مخامخ دي دا خبره حقیقت ده او ملګری ملتونه هم بیا د سی پورا کار نه ده کړی چې لکه لازم وو او مناسب وو مشکلات ډیر دي ورور
خ مانه دا پښتنه م کېږي چې تاسو په خپل سیمه کې په لوکل یا محلي کچه باندې څه شي کولای شي ټولنې یا خلک څه کولای شي چې مرسته ونه رسیږي نو خو نشي کولای چې ماشومان مرګال پرېږدي د خپل څه کوي خلک
خپل حتی الوصف خپل امکاناتونه خلک کاراخلي دا صحیح ده او لکه کم امکانات ده کم امکانات ده په اصطلاح یعنی شل دیش فیصد امکاناتونه غوی کار اخلي او ملګری ملتونم چې دی هم دا شل دیش فیصد کومک ده شل دیش فیصد اقلا 50 فیصد هم دی غوی کومک نه ده چې کومک اقلا د ماشومان لپاره خو تکمیل یعنی مکمل کومک نه ده کومک پورا نه ده کمزورتي شته
او د حکومت چارواکي څه کوي په کلینیکو ته چکه لزې الته کافی امکانات او دوا او ډاکټر داسته کڅنګه
د ډاکټرانو په لاس باندې وایم چې ډاکټرانو کمې ده اپلو بیا د طالبان حکومت څه دی دوی صرف یو شی ته ډیر متوجي وي چې هغه دوا نه دوی راشي صرف سارنه کوي چې دا دوا نه بیرته ونو یو شخصي لابراتوار نو کې خرص نشي او نظارت کنټرول صحیح ده او بیا خوانه چې کوم دوايان راځي لکه اکمالات تک پرنه ده اکمالات اصل کې پرنه ده اکمالات مشکل ډیر ده
خا 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 صحیح ډیر مننه کوم سلامات اوسې د تاسو نه اوریدونکو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند پروگرام تغواگیسته البته په دغه پروگرام کې مو اوس ډاکټر صاحب رفیقی مل مکړه ده لدوینه به د ماشومانو د روغتیا په تیر بیا د ژمی پراتلو سره د هوا په سړیدو سره په ماشومانو په هغه کې چې له خطر سره مخ دي د تنفسي ناروغیو لکه زکام والګي او همدارنګه سینه او بغل او د ټوخي دغه ناروغیو د جاتو په ارتباط به خبري وکړو همدارنګه د نورو ناروغیو لکه شری سال تبي د دوه ټولو مسایلو خصوصا هغه چې له خطر مخ خلق گواخی ډاکټر صاحب ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی مننه چې ټلیفون مو واخیست او را سره خبرې کوي کور مودان ډاکټر صاحب موږ البته لکه څنګه چې خبرې کړې وې زموږ همکار له تاسو سره په دې مورید غږیدل چې په افغانستان کې د ژمی پراتلو سره خصوصا د تنفسی ناروغیو د فلو یا د ریزشونو او زکامونو مسائل ډیریږي خو تازه موږ ریپورت لرو چې 14 میلیون افغان ماشومان له خطر سره مخ دي خصوصا د ژمی پراتلو سره د دوی دغه مسائل نور هم زیاتیږي لکه د شری سال بیا ورسره د نورو تنفسی ناروغیو مسائل هم زیاتیږي او ماشومان له دغه درک ډیر زیات غیزمن دي په اول کې راتوي چې ماشومان ولې نسبت نورو ته غیزمن پات کیږي یعنی ډیر غیز ولې په ماشومان باندې ناروغي او موسمونه کوي
مننه ډیر زیات نه یوازې افغان ماشومان د ټولي دنیا ماشومان په سړک کې سړه هوا کې په ژمي موسم کې د یخ سره د مواجه کېدو په دلیل د ریزش او د ټوخي او والګي او داسې نورو تنفسي ناروغي سره مساعد کیږي او په افغانستان کې دا وخت ډیر زکه دي چې مونږ د ماشومان لپاره مناسب وسایل نه لرو او یا ډیر کم لرو د ماشومان ډیر وخت کېدلو علت دا دی چې عمومي صورت سره د دوی د وجود مقاومت دي. په دویمه درجه دوی زیاتره د ځینو سوی تغذی او د خوارځواکۍ په ناروغۍ هم اخته وي. د دوی محیط یعنی شخصي محیط هم ډیر مناسب نه وي. مثلا نشي کولی ماشومان د فقر غریبۍ د ناپوهۍ له وجې یا د فامیل خصوصا د میندو د بې سوادۍ له وجې ماشومان چې کله لوبې کوي د بیرون نه راځي کور ته دوی د لاسابون په ذریعه د اقل د شلو ثانیو دپاره د لاسونو او د مخ زینځل امکانات نه لري. نو ټول ویروسي امراض چې د لاس او د پزې په شاوخوا کې وي د ماشومانو یا د کوچنیانو دپاره د ناروغۍ د زیات سبب کیږي. د زیات دوستان دي یا اوریدونکي دي متوجه وي چې هغه ماشومان چې سن ډیر کوچنی دی په ژمي کې د داسې ناروغۍ سره ډیر مواجه دي لکه هغه ماشومان چې عمر یې تر دوو میاشتو وي دوی زیات اخته کیږي. نو باید کوشش وکړو چې دوی د یخنۍ نه وساتي او په کورنۍ کې هغه څوک چې ناروغ وي د دوی سره ډېر تماسونه ونه نیسي. دغه ماشومان مونږ کېږو چې نهه میاشتې په یو محیط کې روږدېدلي وي یا اوسېدلي وي او وروسته چې یو محیط ته راځي باید د دوی د کوټې درجه په د اقل د شلو او د پنځه درجې سانتي ګرید په شاوخوا کې وي. لباس یې تود وي مګر ځانې بل یو عمده فکتور چې د ټولو د انسانانو لپاره د تنفسي ناروغۍ سبب کېږي خصوصا د ماشومانو لپاره هغه د هوا ککړتیا دی.
ډاکټر صاحب په همدې مورد به مشخص او به چې خبره مقطع کوم په همدې مشخص مورد به اوس درنه پوښتنه وکړم. په کابل او نورو سیمو کې د ژمي په موسم کې البته معمول دا وي چې شرکتونه او کمپنۍ یا هغه بلډینګونه والا دوی زغال سنگ سوځوي یا ډبرو سکاره او په هغو سیمو کې چې خلک غریب دي هغوی لرګي یا پخوا خبر ربړونه او دا نور هغه به سوځول پلاستیکونه او اوسې که څه هم مخنیوي کېږي خو بیا هم په لویه کچه باندې مخنیوي د دغه کار به سخت وي. یعنی دغه د سون توکو معیاریتوب مال ته ډیر تر پختنی لاندې دی او ورسره هوا ډیره زیاته ککړې وي. یعنی په کابل کې کڅوک په ژمي کې ګرځي نو د کابل په اسمان یا فضا باندې یو لړ خبروي او دا ټول د همدغه سوانتوکو د غیر معیاري سوانتوکو دود دی چې پاس خيزي او برته دا په چې هوا تودیږي یا هوا کاغوي برته دا لاندې راځي او خلک برته تنفس کوي. یعنی یو ډیر بد وضعیت یو هوا ډیره ککړې وي. دغه څومره د ناروغي او فسادي زیاتوي کچ څومره لوړوي دغه مسله
چې رښتیا درته وایم د مشخصه فیصدي ونه وایم دکه چې څومره دغه ککړتیا د هوا ککړتیا تاثیر کوي. یعنی خو په عمومي سره سره که مونږ وایو په زمونږ په وطن کې یا په ډېرو غریبو ملکونو کې د تیل سوځېدل په موټرو کې په فابریکو کې په نورو ماشین آلاتو کې دا سټنډرډ تیل نه دي. دا ډېر ګاز تولیدې کاربن ډای اکسایډ تولیدې هغه فضا زمونږ ککړې. دویمه درجه لکه تاسو چې ویلې د زغالو د نورو غیر سټنډرډ محمد سونګ مواد چې کاریږي هغه هم محیط ته ډېر ککړتیا مخامخ کوي. همداسې زه تاسو وایم چې زمونږ کوټو کې حتی مونږ چې استفادت کوو مونږ هغه صحي شرایط نه پېژنو یا نه پېږو یا موس نه رسېږي لکه بخارۍ نه لوګي وځي هغه لکه ډبرو سکاره یا نور سکاره چې دي. یا زمونږ په کورونو کې زمونږ د دروازې او کړکۍ هېڅ موجود نه دي یا تهویه نه وي چې د کوټو هوا تصفیه شي او د کاربن ډای اکسایډ یا نور مضره ګازونه چې تولیدېږي دا بهر ته وځي. دا هم ډېر زیات تاثیر کوي. خپله دا د کورنیو ګڼوالی مثلا په یوه کوټه کې د شلو پنځلس کسو اوسېدنه دا خپله یا د حیوانات سره ژوند کول په یوه کوټه کې دا ټول د هوا ککړتیا باندې تاثیر لري په ټولو خلکو خصوصا ماشومانو باندې ځکه د ماشومانو د دفاعي سیستم کمزوری دی. شوشونه یې ډېر کوچني دي. دوی ډیر زر او د ټول مهمه ده چې دا یو دفاعي سیستم چې موږ ته ټوخی یا پرنجې کله چې میکروب یا مضره مواد تنفس ته یا سږو ته داخلیږي ټوخی کېږي پرنجې کېږي چې هغه د باندې واچوي. مګر ماشومان دا توان نه لري چې هغه شیان دغه نه خارج کړي وجود ته نه وځي او په وجود کې ورته هوا او درجه مساعده میکروبونه تکثر کوي زیاتیږي او ماشومان په مرض اخته کوي.
بله مننه ډاکټر صاحب، تاسو یو مهم نقطې ته اشاره وکړه چې هوا تصفیه کیږي نه، یعنی هغه مزره هوا لا هم پاتې وي. اکثر کورو کې خدا سي وي چې خلک ځینې کسان له ساړو سره ډیر حساس وي او نه غواړي چې ساړو خوري یا هوا شي ور باندې ولګيږي. مګر ډیره مهمه ده چې دوی د خپل کوټو هوا تصفیه کی هداقل یو ورځ په یو ساعت یا د ورځې هداقل کړکۍ یا دروازې خلاص پرېږدي چې د هوا تبدیل شي. دا مورید ولی په افغانستان کې نری آیاتیږي فکر کوي؟
دا مسائل داسې دي چې دا د زمونږ اساس اول د کور ساختمان چې دی کله په کوم سټنډرډ جوړ شوی دی نشته. حتی زمونږ په سټنډرډونو کې ډېر ښه کورونه چې په افغانستان کې دي د هغې کې دا د وینټیلیشن یا د اگزاس یا چې یو هوا چې ووځي دا پکې نشته. یو بل شی ورته په انګلیسي کې کراس وینټیلیشن وایي چې باید د کوټو ساختمان داسې وي چې یو خوا یوازه کې بل خوا یې موازه شي د هوا دینه ووځي د باندې دا پکې نشته. دی که دروازه او د کړکۍ د یوې خوا ته ده چې هوا پکې تبدیلیږي نه، هماغه کړکۍ یا دروازې خوا کې که لږ نوې هوا راځي او زړه هوا خارجېږي، مګر په نورو کنجونو کې دا پاتې کیږي. موزره هوا او ګرم هوا زیاتره سپکه وي د چتونو کې او پورته وي، او تازه هوا چې راځي هغه سړه وي لاندې راځي. مګر پاس موږ احساس نشته یا د هوا د وتلو لپاره امکانات نشته. یعنې د کورونو نادرست ساختمان د دې یو فاکتور کېدلی شي زموږ په نظر.
ډاکټر صاحب، په لویدیځه نړۍ کې آی وادو کې اکثر د زکام یا د ژمینه مخکې د فلو په ارتباط واکسینونه وي چې بیا اکثر دغه ناروغي ویروسي ناروغي چې د تنفسي هغه سره تړلې وي، خصوصا فلو، دا تر ډیره پورې مخنیوي کیږي. خو یو هغه حالت وي چې مثلا ډیر یخ کې سوکوي هیڅ هغه ناروغه شي قصدان یا کو غواړي، نور تر ډیره پورې دغه حداقل د څور ډولونو فلو مخنیول کیږي. په افغانستان کې هم دغه کار ورکړي کې څنګه چې واکسینونه الټری واچ یو خلک واکسینونه کې د ژمینه مخ کې او دغه فلو پېزت
ولې نه دا کېدلی شي؟ مګر دا ډېر لوړ قیمت لري. زمون وطن زه په افغانستان کې د واکسینو یا د فالو یا د مند د واکسینونو یو د کسان نه چې اساسه تدابیر مخه ده. منګ فکر کوم چې خلکو ته واکسین مفتی دا خو خلکو ته مفتی، مګر څوک چې اخلي مثلا دولت ته او یا یونیسف ته چې ما په کې کار کړی هلته خو موږ ته مفت نه وو. دلته اوس په امریکا کې ژوند کوم، دا اوس په جرمني کې هم. دلته کې یو ماشوم ته وړي د فلو واکسین ورته کې د اقل په امریکا کې $240 غواړي. تا که یو د کورونا واکسین کې تن شي $2500 غواړي، او دا د افغانستان د اقتصاد د دولت اقتصاد سره برابر انده. او دا څنګه د کورونا ولی په ځینو خلک کې د دولت د واکسین کې کومه یو شي چې ډېر توجه ورل چې دوستان باید دې ته موږ مخصوص نو کو چې د واکسین باندې دې فوکس وکړي. دا هر ملک چې دی دا غربي ملکونه چې د دوی اقتصاد ښه دی دوی ته معلومیږي چې دا اوس چې شیو د امراض یا د کوم تنفسي امراض چې مروج دي دا د کوم ویروس نه دي. دا تنفسي امراض او ویروس چې دی دا ډېر نوعیتونه لري چې کورونا هم یو جز دی. دی دا معلومی چې دغه ویروس دی به د هغې مقابل کې واکسین جوړوي او هغه خلکو ته تقلیموي. زمون په ملک کې داسې کوم سرویلانس یا داسې ریسرچ تحقیق ډېر غیر اقتصادي او نه کېږي. یا موږ امکانات نه لرو چې پیدا کړو چې نن ژمي کې یا د سکل ژمي کې کوم ویروس دی باعث دې شوی چې تنفسي ناروغۍ زیاتې کړي دي. او آیا د دې په مقابل کې موږ د واکسین جوړولو توان لرو کنه، او که لرو یې هغه تولید کو او هغه خلکو ته عرضه کو. نو دا شی نشته، نو په دې خاطر خلک باید دا تشویش ونه لري چې هله زر کوي واکسین پسې لاړ شي، ځکه امکانات یې کم دي. او که کوم واکسین هم افغانستان ته ځي، نو هغه که چېرته په مناسبو شرایطو کې تللي نه وي، د خارج نه راغلي او قیمت هم پرې ولګېږي، مناسب واکسین هم نه وي، موږ هغه تطبیق کړو. نو دا د خلکو تشویشونه کې په مقابل کې زموږ کورني تدابیر په نظر کې ونیسو. او هغه موږ ویلي چې آزاده هوا، پاکه هوا، شخصي حفظ الصحه، د لاس او د مخ مینځل، د کوټو هوا تصفیه کول، د ډېر سړې هوا سره ماشومان نه پرېښودل چې مواجه شي ماشومان او زاړه او سپین ګیري، او هغه کسان چې دوی مزمنې ناروغۍ لري لکه قلبي ناروغۍ لري، توبرکلوز لري، یا مثلا ځینې نور ناروغۍ باندې اخته دي، هغوی باید ډېر احتیاط وکړي چې د سړې هوا سره مواجه نه شي. د دې په څنګ کې ډېر ښه تدابیر موږ لرو چې د ریزش نه څنګه اخته پی نشو. اوس که په کور کې او کلي کې مو ولیده چې ریزش راغلی دی، موږ باید د ورځې څو وارې د مالګې په اوبو، په شیر ګرمه اوبو خپل پزه او ستونی پاکو. دا ډېر زیات مرسته کوي. یعنی زه چې کله د نه اتیا 1998 کال نه زه د دې پریکټیس کوم چې دا د مالګې په اوبو او په شیر ګرمه اوبو دا د ستونی پزه خولې پاکول د ریزشون ډېر زیات مخنیوی کوي. دا توجه وکړو. د دې په څنګ کې موږ که څوک په ریزش اخته شو، هغه کوشش وکړو چې د ګرم مایعات نه زیات استفاده وکړي. زموږ معمولي مایعات چې ډېر مروج دي د پخوانه، مثلا شورواګانې یا ډېر ساده شادو چای یا د زنجفیل چای، دا موږ او تاسو سوندې ادرک کوټه د دې چای یا د سلور، زموږ په کورنیو کې دا مروج دي که دا استعمال شي، نو ریزش په وی ځکه د ریزش مخنیوی نه کیږي. او ریزش څه ناروغي ده چې دوا نه لري، خپل مرحله ته کوي، دریو نه تر پنځو ورځو پورې کلل زیاتیږي. نو هلو تاسو اوري؟
بله ډاکټر صاحب، موږ تاسو غږ اورو. بله،
نو دلته باید کوشش وشي چې دغه مراقبت د ماشوم شي، ښه خواړه وخوري، ګرم خواړه وساتل شي ماشوم او نور مریضان، چې دا نور میکروبونه د وجود فعال نشي او داسې نه بغل او نور ناروغۍ ته لاړ.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خصوصا ساعت طفل او نورو د ماشومانو اړوند مرکزونه چې دي، په دغه کې د ژمي په موسم کې ماشومان ډیر زیات وی بستري کیږي، په هر حالت کې خو په ژمي کې دا غز ډیر ویوالته، ډیر د شدید نمونیا، سینه بغل او د ډیر شدید ټوخي ناروغان ماشومان راځي. څه په کار دي چې یعنی په اول کې مراقبت وشي مخکې له دې چې دوی ډیر په بد حالت کې شفاخانې ته انتقال شي، یعنی ماشومان په مرګونی حالت کې انتقال کیږي؟
ډیر سوال تاسو کوم غوښتل چې په دې خبرې وکم. موږ چې تا په اول کې په کور کې څوک ناروغ شي، ټوخی او یا تنفسي مشکل لري، په دې باندې ما کتابونه لیکلي دي او دوستانو او ډاکټرانو ته او عوامو ته عرضه شوي دي. خو اوس په ویا نه چې ټوخی ولري څوک، د دې لپاره عاجل ضرور نه ده چې دا ډاکټر ته وځغلو. ډیر ساده تخنیکونه شته دي چې موږ د هغې په ذریعه پیدا کړو چې دا زما ماشوم یو ساده والګی او ریزش دی او که دا یو سینه بغل دی. مخکې دی چې خراب شي موږ یې هغه لازم زیاته وړی شو. زه درته لږ به سخت وي خو زه کوشش کوم چې په ساده ژبه یې تشریح کړم. که ماشوم تر دو میاشتو پورې وي، یعنی دو میاشتنی عمر ټیټ وي، ډیره ساده خبره، که دا چوشلی نشي یا شودو رودلی نشي، دغه ډیره خطرناک علامه ده. موږ باید عاجل ماشوم روغتون ته ورسو. بل علامه چې ډیره په دغه سن کې خطرناک ده، هغه دا ده چې که د ماشوم شونډې او پزه او مخ لک شینوالی پیدا کړي، دا ډیره خطرناک علامه ده چې موږ باید عاجل ماشوم روغتون ته ورسو. دریم علامه ده چې چیرته دا تبه ولري، موږ باید عاجل ورسو. او څلورم علامه دا ده چې کچې ته مونږ په یوه دقه کې د دې د تنفس شمیره حساب کو، کدا شپېته او یا د دې نه پورته وي نو دا ماشوم په سینه بغل اخته دی، مونږ یې باید عاجل روغتون ته ورسو. دا څلور علایم چې هغه ماشوم چې عمر یې د دوه میاشتو نه کوز دی، مونږ په کوم وخت کې په کوم حالات کې دا باید روغتون ته ورسو. کچې ته د یو کوچنی عمر د دوه میاشتو نه تر یوه کاله وي یا د دولس میاشتې وي، یوازې که ساده ټوخی ولري مونږ هیڅ ضرورت نه لرو چې د دواخانې نه دوا واخلو، چې متاسفانه دا ډېر معمول دی. انټي بیوټیک خلک اخلي او ډېر قوي انټي بیوټیک په دواخانو کې ورکول دا ټول غلط دي. یوازې ساده مراقبت، د کور مراقبت، د کور مراقبت هم دا دی چې تود ساتل، د پزې او خولې پاکوالی د مالګې د محلول په ذریعه، او د دې ته زیات مایات ورکول او ښه خواړه ورکول چې ته ممکن وي د دې په ذریعه دا ښه کېږي. خو لږ باید پلار و مور متوجه شي چې د دې ماشوم تنفس څرنګه دی. که چېرته د دوه میاشتو تر دولس میاشتو یو ماشوم تنفس څلوېښت او یا د دې نه اوبخې پنځوس او یا د دې نه پورته وي، نو دا سینه بغل دی، باید یو ډاکټر سره مشوره وشي یا یو سی کارمند سره. حتی دغه مونږ چې ورته کورنۍ سی کارمندان وي او سی ډبلیو دوی کولی شي دې تداوي وکړي، د یو ساده انټي بیوټیک په ذریعه تداوي کېږي. خو بیا کله مونږ او تاسو که وایو چې اواز لدي خرخر یا خراسک ورته وایي، داسې اواز ولري یا یې شونډې شنې شوي او یا یې دا د سینې دیوال ډېر ښکته پورته کېږي، نو په دغه صورت کې مریض سینه بغل دی، باید ډاکټر سره مشوره وشي او ډاکټر ویږي چې شفخانې ته یې روغتون ته ولیږي بستر شي که نه شي. دا ماشومان ډېر بستر ته ضرورت نه لري، مګر کوم ماشومان چې عمر یې د دوه میاشتو نه کم و د دوی بستر ته ضرورتونه ډېر دي. دریمه کټګوري هغه ماشومان چې د یو کال نه تر پنځو کلونو پورې دي، د دوی لږ څه تکلیف یې آسان دی. بیا هم هغه د کورنۍ مراقبت د ټوخي او والګې په وخت کې باید ورسره وشي، د دوی پاکوالی ساتل، د پسې ستوني لاسونو په تود توده هوا کې د دوی یا په کوټه کې د دوی ساتل، خو البته د کوټې هوا باید تازه شي. دې ته د ګرمو جامو اغوستل، د ښه ګرم مایات ورکول، لکه بیا زه وایم ډېر تاکید کوم، شلغم شوروا زموږ وطن کې شته، د کچالو شوروا شته، همداسې دا شړومبې مونږ دغه کو ورته وایو، توده شړومبه ته جوړو. همداسې مثلا مستې شودې په کورونو کې چې شته دی، او دې کې ځینې دا زنجفیل یا څوک ورته سون وی چې دا ډېر معمول دی، ډېر ښه مؤثر شی دی. دا کتاب کې راغلی دی، همداسې نه دي چې دا د خلکو کې رواج دی او مونږ یې وایو، نه، دا ډېر پخوانه کتاب کې شته. نو دغه شیان ورته ورکړل شي او تنفس یې وشمېرل شي. که چېرته بیا دغه ماشوم چې د یو کال نه تر پنځو کلن دی تنفس یې څلوېښت وي یا د دې نه زیات وي په یوه دقه کې پوره وشمېرل شي، نو دا کېدلی شي سینه بغل وي. یو صحي کارمند سره مشوره وکړو، ان دا چې په خپل سر ځینې انټي بیوټیکونه ورکو او هغه آینده کې د دې حیات خراب کړو، ژوند یې خراب کړو. نو او که چېرته د دې خوراک کې مشکلات وي، په صورت کې ډاکټر ته یوسو. نور ضرور نه ده چې شفا روغتونونو ته لاړ شو. متاسفانه په زما په سیاتفل کې یا په نور روغتونونو کې چې کار کړی دی په میوند کې، هلته هم د مریض د پافشارۍ په ذریعه یا د ډاکټر د کم توجهي په اساس ډېر ټول ناروغان چې بستر ته ضرورت هم نه لري، بستر کېږي چې تقریبا شل په سلو کې شل ناروغان غیر ضروري بستر کېږي، او هلته د بل ناروغ سره په یو بستر کې لویږي، درې او څلور مونږ په یو بستر کې سوال چې دا باعث دی کېږي چې
دلته یو بله چې د شفاخانو محیط او د دواخانو او شفاخانو والته چې مریضان تګ راتګ کوي، خو معمولا ډیر حساس وي که سم پاکاري نشي. خو چې د افغانستان غوندې او ټولنه کې نور مسایل هم مشکلات لري، نو طبعا چې شفاخانه به ډیر مکمل هایجین نه وي همیشه، یا د خلکو د بی احتیاطي یا د سټاف او پرسونل. دا څومره مهمه ده چې مثلا خلک ډیر جدي نه وي نو روغتونونو ته د مراجعه نه کوي، یا حداقل د ټلیفونونو لاري د ځینی مشکلات حلوي که ممکن وي.
دا درست خبره ده، مونږ کوشش وکړو چې د کې یو تعادل په نظر کې ونیسو، نه د روغتون خلک ډېر وډارو، مګر نو روغتون ته هم دا باید ووایو چې دوی خپل سټنډرډونه او شرایط مراد کړي. زه متاسفانه زه تاسو ته دا ویلی شم چې مونږ په خپل پریکټس کې داسې کارونه کړي دي د ځینو معذرو یا زمونږ د ناپوهي په وجه یا زمونږ د بې اعتنایۍ په وجه چې ماشومان ته ضرر رسولی دی. مثلا یو اوسپنه مونږ لس وارې کاروله، تر څو چې به په څه شیانو مونږ هماغه ستن کاروله، ځکه نه مو درلودي. یا هغه پایپ چې مونږ تنفس اکسیجن پرې ورکوو، د یو مریض نه مخسته بل ته مچو د بل نه بل ته اچول، چې دا باعث انتقال د مرض کیږي. روغتونونه باید دې ته توجه وکړي او د عامې روغتیا وزارت هم دې ته توجه چې کنټرول شي. خو د دې په څنګ کې دوستان یا خلک هم باید فکر وکړي چې روغتون یوازینۍ لاره نه ده، او په کور کې مو کیږي که د ډاکټر نه ستاسې په وینا یا تلیفوني یا مثلا مخامخ مشوره واخیستل شي او هغه د ځان سره عملي کړي، چې دا ډېر ښه کار دی. دا خبرې چې موږ او تاسې کوو او دا یو څوک د ځان سره تکرار کړي، او بیا یو وخت کې څوک کوچنی ناروغ وي مراعات کړي، ضرورت نشته چې دوی روغتون ته مراجعه وکړي او هلته د نورو ناروغانو سره مخامخ شي.
ډاکټر صاحب، ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې خو د ژمي پراتلو حداقل د شپږو داسې ولایتونو دي چې هغه همیش د ژمي پراتلو سره لارې بندې وي، او د همغې سیمې خلک څلور پنځه میاشتې له بیرون سره رابطه یې قطع وي. په غور کې ګڼې سیمې، په بدخشان کې او په بامیانو کې ځینې سیمې دغه دي چې خلک یې تګ راتګ نشي کولی. په بادغیس او ځینو نورو لرو پرتو سیمو کې، همدارنګه په نورستان په ختیځ کې، البته کونړ، ځینې سیمې چې خلک په سختي باندې راوځي، او هلته چې ژمی راشي او بارانونه وي، یخوي، طبعاً چې د ارتباط قطع کیږي. په هغه حالتونو کې هم هلته ستونزې ډېرې وي. او د واکسینو مسله څومره مهمه ده، مثلا د دغه ناروغیو د مخنیوي لپاره مثلا شری دي، ځینې نورې ویروسي ناروغي دي چې هلته باید ختم شي، یا د پولیو دي، چې دغه ټول دولت یا نور ارګانونه تر ژمي مخکې دا کارونه وکړي، ځکه چې په ژمي کې دا خو مطلق بندیږي او په ژمي کې بیا دغه ناروغي لا پسې زیاتیږي.
ډېره مننه، تاسې ښه پوینټ وی زما په ذهن کې وو. اول د دې هغه مناطق چې په ژمي کې بندیږي، دوی به دې ته به اولویت ورکړو. ستاسې ته پته ده، ټول وطندار وطنوال پوهېږي چې په افغانستان کې هېڅ داسې کونج نشته چې په هغې کې واکسین نه وي موجود. البته یو چاته په دوه ساعته فاصله کې، یو چاته په درې ساعته، او چاته په نیم ساعت کې، چاته په لس دقو کې واکسینونه شته. نو واکسین څه دی او کوم کوم واکسین دی؟ دا د طفولیت واکسینونه چې موږ یې کوو، دا ډېر زیات مؤثر دي، او دا د تنفسي ناروغیو نه مخنیوی کوي. مثلا که موږ یې نومونه وایو، اول د پولیو واکسین دی، د توبرکلوز واکسین دی، د زیړي واکسین دی، دا مثلا دا د ډی پی ټی واکسین دی، ډېر زیات چې ارزښت لري هغه د شیری واکسین دی، چې کله چې ماشومان د شیری واکسین وشي، پښیر نه اخته کیږي، او پښیر چې اخته نه شو، د تنفسي ناروغي لکه سینه بغل او سوی ته غزي خواته نه دي. او دا واکسین په هغه سیمو کې چې تاسو ورته مخکې اشاره وکړه، چې موږ په دې ډېر سختۍ سره دا ځایونو ته واکسین رسول، او اوس هم پکې شته دی، دوی باید واکسین وکړي. دویم، د مؤسساتو او سیتاماو یا قمس مربوطه سیخي مسولین داسې مناطقو ته باید مخکې د مخکې نه دغه کلینیکونه او یا هغه کوم د کلو کلیوالي مرکزونه چې د دوی د حداقل ساده دوا، مثلا د یو پاراسامول او یو یو کوټرامکسازول سره دوی سپلای کړي، او هلته ورسره موجود دي، ځکه چې بې لارې بندې وي. موږ ته لیدلی دي چې تیاری به م کرایه کولی چې دا دوا ورسو، که د مخکې ورسول شي دا به ډېر ښه کار وي. او ضمناً دا خلکو ته یو خاص تبلیغات هم داسې وشي چې د ژمي په رارسېدو سره دوی ته خپل تدابیر ونیسي. او موږ ته د کورنۍ مواظبتیو دا همیشه په نظر کې ونیسي دا به ډېر زیاته مهم. واکسین نه یوازې په دغه منطقو کې بلکې په ټول نړۍ کې ډېر ضرور دی. او که چا واکسینونه پوره کړي وي او پته شوې دوستانو ته چې چا چې واکسین کړي هغې په ډېر ناروغۍ نه دي اخته شوې، لکه شنه ټوخله اوس تقریبا په افغانستان کې ډېر ځایونو کې څوک تا پیژني نه، یا شری یو څوک شاید ونه پیژني، مګر په پخوا وخت کې ډېر زیات اګر چې متاسفانه سږکال بیا په ځینې ځایونو کې ډېر واقعات یې ډېر زیات راغلي وو. نو دغه ستاسې زه بیا تاکید کوم چې دا د مربوطه انجو چې هغه ولایت کور کوي دوی باید لارې د قطع کېدو نه مخکې ځینې دواګانې اکمال کړي او ځینې تبلیغات مثلا د مسجد لارې یا سی ډبلیو یا د اجتماعي کارکن چې په هغه ساحه کې د هغې د لارې خلکو ته څه تبلیغات وکړي او تدابیر ورته ونیول شي. د دې سره سره شاید ځینې واقعات وي چې هغه باعث ماشومانو د مړینې یا د انسانانو د مړینې سبب وګرځي، چې متاسفانه د دې لپاره به بیا په دغه سخت واقعیت کې زموږ تدابیر نه لرو. نو خبره دا چې وقایوي تدابیر مخکې د مخکې نه ونیول شي.
بلې ډاکټر صاحب، ډېره زیاته مننه کوم د تاسو له توضیحاتو، ځکه چې تاسو په دری پروګرام کې میلمه یاستئ. تاسو ته به وخت اجازه درکړو چې لږ وقفه ونیسئ. د تاسو نه مننه. سلامت اوسئ چې توضیحات مو راکړل. مننه. سلامت اوسئ. اوریدونکو، د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام په دې باندې متمرکز و چې په ژمي کې د ماشومانو او هغو ډلو چې زیانګالی دي ناروغۍ څومره زیاتیږي، خصوصا تنفسي ناروغۍ، ریزش، نسناستي او ګڼ نور ویروسي مرضیان هم چې په ژمي کې زیاتیږي، مخنیوی په څه شکل دی، کورنۍ څه کولی شي، په دغو ټولو مواردو مو بحث وکړو.
هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا خپل وستاد و ما تکڑی چو پندو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا هر یو پند ملغلری دلالو نا جانا پیڑی کاگ خبر می گنا جانا سب پیڑی کاگ خبر می گنا جانا بلوستا دو مات کڑی چوپندو نا جانا ہری او پندے مل گلری دلالو نا جانا
دال او ٹال
دانوی تفریحی خپرونه لا آزادی رادیو
کولای شي د خپل خواخې سندری وغوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
درسی سات
له شنبه تر چهارشنبه د اوم اتم نهم لسم او دولسم ټولګیو